قل أتعبدون من دون الله وای چې تاسو عبادت کوئ سوای د الله نه ما لا یملک لکم خیرا ولا نفعا چې هغوی نه دی مالک د سو نفع یا د سو نقصان. که دومره خبره هم واخیستی شي لکه عیسایان چې وایي چې عیسی علیه السلام یې په سولۍ باندې خیجولی دی، که هغه ځان د سولۍ نه نشي بچ کولی، زموږ خو دا عقیده نه ده. مونږ خو وایو چې الله تعالی هغه اوچت کړی دی، لیکن تاسو خدا وایئ که نه؟ ځکه هر ځای تاسو کراس لګولی دی، په چرچز کې لګولی دی، هر ځای چې څوک خپل ځان د سو نقصان نه نشي بچ کولی. زموږ نبی ته الله تعالی وفرمایل چې ای نبی، تو په خپله ووایه ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، زه ستاسو د نفع او نقصان بالکل مالک نه یم. په مونږ کې هیڅوک دا نه مني چې هغه خدای دی، لیکن دوی هغه خدای ومنو. نو هغه کوم خدای دی چې هغه د نفع او نقصان هم مالک نه دی؟ هغه نه تاسو د سو نقصان نه بچ کولی شي او نه درله سو نفع یعنی فایده در کولی شي، ځکه چې هغه ځان نه هم سو نشي کولی. دا د سوچ خبره ده کنه چې د چا سره اختیار نشته چې څوک خپل ځان نشي بچ کولی، نو هغه به بل څنګه بچ کوي. قل اتعبدون من دون الله، کو هغه عیسی علیه السلام وي، یعنی چې د الله نه سوا د چا پوجه وشي، کو هغه څوک بګوان وي، کو هغه رام وي، کو هغه څوک وي چې د چا هم پوجه کیږي، نو هغوی چرته دي؟ هغوی ځان د مرګ نه چرته بچ کولی شي؟ هغوی ځان د مرګ نه چرته بچ کړی دی؟ شیطان بنده شرک طرف ته بوزي، ځکه چې هغه وایي چې یو ځل دا بنده شرک وکړي نو بیا د ده دپاره جهنم دی، کو بیا دی ډېر هم ښه کارونه کوي، کو بیا یتیمخانې جوړوي، کو بیا هسپتالونه جوړوي، خو چې دی یو ځل شرک وکړي، چې یو ځل دی چا ته خپل تندی ولګوي او یا دی څوک د خپل نفع او نقصان مالک وګڼي، نو بس بیا کار جوړ شو د شیطان. په اصل کې پخوا په زمانه کې به څوک د یو څیز نه ویرېدل، نو بیا به یې د هغې پوجه شروع کړه. لکه هغوی ډېر بوتان جوړ کړي دي، لکه لکشمی دیوی ده، څوک د مارانو پوجه کوي. او الله تعالی انسان له څومره اوچت مقام ورکړی دی او ورته یې وویل چې دا ټول خوستانه لاندې دي، تو اشرف یې، بس تو ما ته سجده کوه. قل اتعبدون من دون الله، او په دې من دون الله کې هر شی راځي چې د هغې خلک عبادت کوي، او یا چې د سونه ویرېدل نو د هغې عبادت به یې شروع کړو. چې چرته دوی زموږ دشمنان نه شي، دوی منه رازه کوي، دا خو ډېر غټ خلک دی، دوی به بیا په مونږ راپسې شي، نو دوی د هیڅم مالک نه دي. والله وهو السميع العليم، او الله دی چې هغه اورېدو واله دی او علم واله دی. تاسو هغه رب پرېږدی او په دوی ورپسې شئ، نه دوی سو اوري او نه ورته د سو پته ده. که یو بوت ته خلک ډېر سو ووایي او وجاړي، نو هغه خو نه اوري او نه هغه په سو پوهېږي، او وایي چې دا خو مونږ هسې مخې ته ایښی دی د فوکس دپاره، او مونږ خو سجده د دې شاته چې کومه هستي ده نو هغې ته پوجه کوو، لیکن هغه هستي ته پته نشته چې ستا سره سو پریشانی ده، سو ضرورت دی. الله ته ستا د هر سو د ضرورت پته ده، هغه ستا هر خبره اوري. که ته په خوله باندې وهم نه وې، صرف په زړه کې ووایې، یعنی په سیند کې خلک په پړوو باندې په سټپس باندې بره خیږي. ای د خدای بندیانو، که چېرې تاسو د خپل کور نه رب له آواز ورکړئ، نو هغه به ستاسو آواز واوري، ستاسو حاجتونه به پوره کړي. دوی به څومره ځان ستړی کړی وي، کرایه به یې ورکړی وي، ګلونه به یې اخیستي وي، څادرې به یې اخیستي وي، نو تاسو د سمیع او علیم نه ولې نه غواړئ؟ الله اکبر! ګورئ څومره ښکلی حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان وو د ابن عباس رضی الله عنه سره. هغه وړوکی وو، ماشوم هلک وو، د هغو سره د ځان سره یې سور کړی وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره خبرې کولې او هغه یې پوهه کوو، او دا ډېره ښه طریقه ده د خپلو بچو د پوهه کولو. په سفر کې هغه په یو ډېره ښکلي خبره باندې پوه کړو، ټول توحید یې هغو ته بیان کړو. هغو ته یې وفرمایل چې ای زما بچیه، تو هر وخت الله یادوه، نو ته به په هره معامله کې الله تعالی د خپل ځان سره بیا مومې، نو د الله تعالی حفاظت کوه، یعنی هغه یاد ساته، هغه به ستا حفاظت کوي، یعنی تا به یاد ساتي. ای بچیه، که ټوله دنیا تاله فایده درکول غواړي، که ټول خپل قوتونه را یوځې کړي، او که هغوی تاله فایده درکول غواړي نو نشي درکولی، چې تر څو پورې الله ونه غواړي. او که ټوله دنیا یوځې شي او تاله نقصان درکول غواړي، نو هغوی درله نقصان نشي درکولی چې تر څو پورې الله تعالی ونه غواړي. دا دی هغه رب، دا دی هغه طاقت، د هغو سره هر طاقت دی، د نفع او نقصان مالک دی، دا د هغه هستی. نو بیا ته کوم خوا ټکرې خورې؟ یو ماشوم ته څومره ښکلې خبره کوي، بیا بنده د هیڅ چا نه هم نه ویریږي، او نه به سره د چا د راضي کولو غم وي. بیا خو یو الله انسان ته راضي کول وي، او د یو الله نه به ویریږي چې هغه رانه ناراضه نه شي. نو عیسی علیه السلام هم اووی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم الله تعالی وفرمایل چې هغوی ته ووایه چې تاسو د داسې عبادت کوئ یعنی د نبی متعلق دا عقیده لرل چې هغه زموږ د نفع او نقصان مالک دی، یا د چا اولیا متعلق داسې سوچ لرل، دا هم شرک دی. قل یا اهل الكتاب، ووایا ای اهل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق. ای اهل کتاب، تاسو په دین کې غلو مه کوئ. غلو څه ته وایي؟ چې کله انسان د حد نه وځي، مبالغه ارایي وکړي. دا کار عیسایانو کړی و چې هغوی عیسی علیه السلام د خپل مقام نه ډېر اوچت کړی و، هغو ته یې د خدای زوی ویلي و. غلو وایي افراد او تفرید ته، لکه عیسی علیه السلام عیسایانو د خپل مقام نه اوچت کړی و، او یهودیانو د خپل مقام نه غورځولی و، هغو ته یې ولد الزنا ویلی و. نو دا کمی دی، نو نه زیاتول او نه کمول. لا تغلو فی دینکم غیر الحق، مه تاسو غلو کوئ بغیر د حق نه، یعنی دا غلو چې دی نو دا ناحق دی، په ناحقه سره غلو مه کوئ. خو هغه پیغمبر هم وي، او هغو ته خلک مشکل کشا او حاجت روا وایي چې دی به زما مشکلات حل کړي، یا حاجتونه به مې پوره کړي. پیغمبران خو ډېر اوچت دي، خلک خو د یو معمولي انسان په قبر خاوره واچوي، جنډې ولګوي، او بیا خلک راتلل شروع کړي، وایي چې دا زموږ داتا دی، هر ځای سجدې شروع کړي، که هغه هر ځای وي او هر څوک وي. خو چې زموږ دا کار وشي، چې بس زموږ مسله حل شي، هر ځای بیا هغوی سجده کولو ته تیارېږي. چې په چا کې ایماني غیرت وي، یعنی په چا کې ایماني غیرت او جذبه نشته، ایمان بنده له طاقت ورکوي، او هر ځای د سجدې کولو نه بنده منه کوي. د څلورو ورځو د دنیا د مسلو د پاره موږ هر کار کولو ته تیار شو. چې د چا اولاد نه وي، نو هغوی هر مزار ته تلو ته تیار شي، د هر چا نه غواړي، هر چا ته زارۍ کوي او فریادونه کوي، تارونه وتړي، یعنی زنګوټه یې ویزان دي کړي. څوک د بیمارۍ دپاره د دین نه څه جوړ کړي دي. ایمان خو انسان یو ځای هم ټیټېدو ته نه پرېږدي. زموږ په خپل خدای او دین باندې پوره یقین دی. موږ خو به چرته هم د بل دین واله ته ونه وایو چې تو خپل خدای ته زموږ دپاره سوال وکړه، ځکه چې موږ ته پته ده چې زموږ دین حق دی، او زما خدای یو دی، او هم هغه د نفي او نقصان مالک دی. لیکن دا خلک خو هر چا ته داسې وایي چې زما دپاره دعا وکړه، د دې نه پته لګي چې د دې هیڅ دین نشته، دی بې دینه او بې بنیاد. د دې دین چې دی هغه بې بنیاده دی. که چېرې دوی ته خپل دین صحیح ښکارېدی، نو ولې دوی به بیا داسې چا ته ویلي وو؟ نو شرک چې دی دا بیسلس دی، د دې هیڅ بنیاد نشته. لا تغلو فی دینکم، نو هغوی ته ویلی شو چې ای اهل کتاب، تاسو ولې غلو کوئ؟ پخپل دین کې پناهقه ولا تتبعوا اهواء ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل متى صدخائشات پیروي کوي د هغه قوم چې هغه گمراه شوی دی دی په گریک میتالوجی په ستلل او د هغه فلسفه فالو کوله یعنی ارسطو وغیرہ چې وو ځکه چې هغه خلق به همیشه په لاجیک په ستلو چې د دې خبرې لاجیک سودې د دې منطق سودې غنی مونږ دا نه منو چې کله دا قوم پاغوی یعنی یونان گریکس په سیروان شول نو دی هم بیلاری شو ورک شو او د ترینیټی عقیده پکې راغله واضلوا کثیرا او ډیر خلک یې گمراه کړو هغوی په خپل هم گمراه وو او نور خلکهم گمراه کړو وضلوا عن سواء السبيل او هغوی اورک شو ننی غلارینا نو داسې قوم پیروي م کوي ځکه چې هغوی په خپل هم اورک شوی دي او نور خلکهم بیلاری کړی دي او زمونږ د پاره پدی کې ډیر غټ سبق دی چې مدا هغوی د خواهشاتو پیروي کوي او ما د او نه داسې خلکو چې هغوی په خپل هم گمراه وي او اورک شوی وي الله تعالی فرمایلی دی چې دی دوالین دی دوی اورک شوی دی لار تری نه ورکه ده دوی ته په خپل لار نه ده معلومه چې یو بنده په خپل اورک وي نو هغه به بل ته څه لار وښیي خلک به په هغه پسې بیا څنګه ځي چې چا ته لار نه وي معلومه نو مونږ په هغه خلکو ورپسې یو چې هغوی په خپله ورک شوي دي مونږ له پکار دي چې هغوی ته لار وښیو نو مونږ په هغوی ورپسې شوي یو د هغوی په شان جوړېدل غواړو د هغوی کلچر مو خوښ دی د هغوی هر شی مو خوښ دی په دین کې هم مونږ هغوی فالو کوو د هغوی کریسمس د هغوی هالوین مناوهو د هغوی په شان جوړېدل غواړو ځکه چې مونږ وایو چې د هغوی په شان اوچت شو ټول ورځ ولا ضالین وایو او بیا هم په هغوی ورپسې یو نو دا څنګه منافقت دی هر وخت صراط مستقیم غواړو یعنی د نیکې لارې هدایت غواړو چې د مونځ نه پاسو او بیا چې دی نو کریسمس ټری چې ده نو هغه ډیکوریټ کوو د بچو د سینټا سره تصویرونه وباسو لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم لعنت شو پاخ خلکو چې چا کفر وکړو په بني اسرائيل کې کوغه يهود دي کو عيسایان جوړ شو ټول د بني اسرائيل ټول بني اسرائيل نه وو یعنی چې چا کفر کړی وو په بني اسرائيل کې نو پاغوی باندې لعنت شو د چا په جبه د داوود عليه السلام او عيسى ابن مريم په دې دواړو باندې کتابونه نازل شوي وو په داود علیه السلام باندې زبور نازل شوی وو او په عیسی علیه السلام باندې انجیل نازل شوی وو د هغوی په ورځې کې چې کوم خلک وو یعنی هغوی چې کومې کارنامې کړې وې د سبت نافرمانی کړې وه نو بیا د هغوی نه څه جوړ شوي وو شادوګان نو الله تعالی د هغوی په جبو باندې په دوی باندې لعنت وکړو عیسی علیه السلام دوی ته ډېرې سختې خبرې کړې وې او داود علیه السلام هم په دوی کې هم نیک نه وو دوی د خپلو ګاونډیانو سره د سوله خبرې کوي او د دوی په زړونو کې بدای وې عیسی علیه السلام هم د دوی په باره کې خبرې کړې وې او د لعنت څه مطلب وي د رحمت نه لرې کېدل الله تعالی په هغوی باندې لعنت یعنی الله تعالی په هغوی باندې لعنت نه وایي خو هغوی لرې کړي د خپل رحمت نه او چې کله یو پیغمبر یا فرشته په چا باندې لعنت وایي نو د هغې مطلب وي بددعا کول چې ای الله دوی د خپل رحمت نه محرومه کړې دومره سختې خبرې د پیغمبرانو په خوله د دوی دپاره راغلی دي د داود علیه السلام ذکر په دې راغلی دی چې هغوی به داود علیه السلام ډېر ښه منو او هغو ورته او هغه ورته ډېر ښه ښکارېدو د داود علیه السلام دپاره د دوی خاص جذبات دي ځکه چې ډیوډ سټار دوی چې دی نو په هر څه باندې لګوي د لاس دا ګوتې نه وي په دې کې هم ډیوډ سټار جوړ کړی وي یعنی دومره د دوی داود علیه السلام خوښ وو او دغه شان عیسی علیه السلام د عیسایانو دپاره ډېر مقدس وو او د هغوی په خوله د دوی دپاره د رحمت خبرې نه وې راغلي هغوی لعنت لېږلی وو په دوی باندې یو پیغمبر چې هغه د خپل قوم محسن وي پیغمبر سوی د خپل قوم محسن وی یعنی هغه د خپل قوم خیرخوا وی نو هغوی په دوی باندې ولی لعنت وی په ټولو باندې نه خو چې چا کفر کړی وو د هغې وجه سوه ولی لعنت ویلی وو. دلته درې وجه بیان شوی وی درې وجه بیان شوی دي. اولنۍ وجه دا ده چې ذلک بما عصوا په دې وجه چې دوی نافرماني کړې وه ځکه عصیان وایي د الله حکمونه ماتول. عصیان څه ته وایي چې څوک د الله تعالی حکمونه مات کړي. الله تعالی چې څه فرض کړي دي نو هغه پرېښودل، الله چې څه حرام کړي دي نو هغه کارونه کول، دا د نافرماني. دویم وکانو یعتدون د دوی دویم جرم دا و چې دوی د حد نه وتي وو. دا وی د خلکو سره ظلم کول، زیاتې کول، د خلکو حق نه ورکول، د هغوی سره بد کول. اوله یې د الله حق نه ورکوه او دویم یې د خلکو سره بد کول. په دې وجه په دوی لعنت شو. او دریم جرم یې دا و او دا د لعنت ډیر غټ سبب جوړ شو. د اورېدو والا خبره ده زمونږ او دا اورېدو والا خبره ده زمونږ دپاره، یعنی که ستاسو نه تپوس وشي چې هغه کوم سیزونه وو چې د هغې په وجه په دوی باندې لعنت شوی وو، هغوی څه کړي وو چې مغدوب علیهم شو، د الله غضب پې شوی وو. نو دوی د الله تعالی نافرماني کوله، د حد نه وتي وو، یعنی حدونه یې کراس کړي وو او په ظلم کې او حق وهلو کې نه بس کېدل، یعنی په ظلم او حق وهلو کې دوی نه بس کېدل. په دین کې به یې غلو کوله. او درېمه دا چې کانو لا یتناحون عن منکر فعلوه، دلته د عام خلکو خبره ده، د علما خبره نه ده. او د علما قصور دا و چې هغوی به خلق نه منع کوو، ولی به حرام کارونه نه منع کوو او په هغې باندې د هغوی په تندي باندې خفګان نه راتلو، نه به هغوی په یو بل باندې یعنی هغوی به یو بل د بدو کارونو نه منع کوو چې دا کار مه کوه. یعنی داسې معاشره وه هلته امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه و، نو په هغه معاشره باندې لعنت شوی و. په سورت هود کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې الله تعالی یو کلی د ظلم سره هلاکوي چې د هغه ځای خلک د اصلاح عمل جاري وساتي. یعنی الله تعالی یو کلی د ظلم سره نه هلاکوي چې د هغه ځای خلک د اصلاح عمل جاري وساتي. یعنی که په یو معاشره کې اصلاح کیږي او اصلاح به څنګه کیږي، خلک د بدو کارونو نه منع کول او هغوی له د ښه کارونو حکم ورکول، نو دا اصلاح ده. چې کله خلک داسې کوي نو الله تعالی بیا هغه خلک نه تباه کوي. لیکن چې کله چاته بدی نه ښکاري، بلکې چې بدی ورته هم نیکی ښکاري، یعنی خلک چې دی خپله لور راولي او د خلکو په مخ کې ګډوي او وایي چې وګورئ زما لور څومره ښکلی ډانس کوي، او ټول سړي ورته ناست وي او بدی ورته نیکی ښکاري. نن خلکو ته بدی چې ده دا ورته ماډرنیزم ښکاري، یعنی د بدی احساس ختم شوی دی. چې کله بنده وایي چې مونږ خو بالکل ټیک یو، نو هلته به بیا څنګه اصلاح کیږي؟ د اصلاح حکم بنده هله ورکوي چې کله هلته هغو ته خپل ګناه ښکاري یا که نیکي نه وي، نو هغه وخت بنده وایي چې زمونږ په معاشره کې دا څیزونه صحیح دي. په دوو وجه باندې دا ختمیږي، یعنی دوه وجه دي چې د هغې سره دا ختمیږي. یو خو دا چې د بدی احساس ختم شي، بنده ته بدی نه ښکاري، یعنی ګناه ورته ګناه نه ښکاري. یا دا چې دا بد کار دی، بد کار ورته بد نه ښکاري. او چې کله خلک وایي چې خبردار ما ته څه ونه وایې، د چا هیڅ حق نشته، زه ښه ټیک یم، ما ته څوک څه نشي ویلی، نو هغه وخت هم د اصلاح عمل ودرېږي. چې کومه معاشره وایي چې مونږ ښه صحیح یو، په مونږ کې خرابې چرته دی، مونږ خو بس یو کلمه وایو، نو بیا اصلاح نشي کېدی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو به لازمی طور خلک د بدی نه منع کوی او د نیکۍ حکم به هغوی له ورکوی. تاسو به خلک په نیکۍ اختیارولو باندې مجبوره کوی. په ابی داود کې راغلی دی پای ابي داوود کې یو حدیث چې بني اسرائيل بسو کول چاوي به کله خلاف الشرع یو کار کوو، یعنی چې داوی د شریعت په یو خلاف کار وو، نو هغه به ولا هغه منع کړو، او چې هغه ته به وي چې د الله نه اوریږه او دا کار پرېږده، او په دویمه ورځ چې به هغه کس د هغه کار نه منع نه شو، هغو به هغه کار پرې نه ښودو، نو دوی به د هغو ملګرتیا شروع کړه، نو بیا به د ټولو زړونه سخت شو په دې وجه. او دا حدیث دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو چې په تاسو باندې فرض دی چې خلکو له د نیکۍ حکم ورکوی او د بدۍ نه منع کوی، ظالم د ظلم نه منع کوی، او هغه دومره تنګ کړئ چې هغه حق طرف ته راشي. نو یو ځل ویل نه دی پوره، چې بس دا پوره ده او زه څه کوم چې دی منع کوم، یعنی په شروع کې به وي او بیا به ویل بند کړه، نو بیا به یعنی بیا به ویل بند کړل. نو داسې نه ده پکار چې بنده به دی قبول کړي. څه پوه شوی؟ یعنی یو ځل څوک د بدۍ نه منع کول پوره نه دي، چې ما ورته بس یو ځل ووایې نو دا پوره ده، نه، بار بار به کوی دا کار. او نو نو داسې نه ده پکار چې بنده به دی قبوله کړي او بنده کمفرټیبل شي چې په شروع کې به دی زو تنګومه او اوس زو کمفرټیبل یم. نو داسې نه ده پکار. او چې کله داسې وشي نو بیا الله تعالی د ټولو زړونه میلاو کړي، بیا تاسو ته هم هغه بدی بدی نه ښکاري، بیا به تاسو هم یو ورځ هغه کار شروع کړئ، ځکه چې تاسو ته هغه بدی بدی نه ښکاري. او داسې کیږي چې کوم خلک امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، نو هغوی په خپله هم د بدۍ نه بچ کیږي، ځکه چې هر کله څوک بل ته نصیحت کوي کو دا غونه چرته غلطي وشي نو خلک ورته زر وایي چې مونږ ته خو تو ډېر وی او په خپله دا کار کوي. نو بیا انسان خپل ځان د هغه بدۍ نه بچ کوي، او کو کولو واله ډېر وي او کو کولو واله ډېر وي د بدۍ او منع کولو واله نه وي، نو بیا سوي بیا په یو بل حدیث کې راځي په ترمذی کې دی چې یا خو به تاسو د بدۍ نه منع کول کوئ او یا به الله په تاسو باندې د خپل طرف نه عذاب راولیږي، بیا به تاسو دعاګانې هم کوئ خو هغه به نه قبلیږي، یعنی د دعاګانو قبلېدل ختم شي، یعنی دعاګانې قبلېدل چې دي هغه ختم شي، منع شي چې کله خلک دا کار نه کوي. کوم کار؟ یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر. ګورئ کو هر بنده بدی قبلولو ته تیار شي نو بیا هغه بدی په معاشره کې عام شي، نن یو کوي سبا له به هغه بل وګوري، بیا به دویم شي، دریم به شي، څلورم به شي، او بدی به په ټوله معاشره کې خوره شي. کو هر بنده وایي چې زه ولې خبره وکړم او بد جوړ شم، د هغوی په نظرونو کې زه ښه کېدل غواړم، او نو د حکمت سره خبره کول ضروري وي. داسې نه ده چې بنده ډنډه راواخلي، لیکن کو بدی وویني او هغه لیکن کو بدی وویني نو هغه منع کړئ، یعنی کو بدی وویني نو هغه منع کړئ چې څومره هم ستاسو طاقت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله به تاسو کې څوک سو بدی وویني نو هغه تاسو په خپلو لاسو باندې منع کړئ، او که داسې نشئ کولی نو د خولې سره یې منع کړئ، او که داسې هم نشئ کولی نو په زړه کې ورته بد وایئ، او دا د ټولو نه کمزورې ایمان دی. او که تاسو ته ترینه سو پرابلم نه وي نو بیا ستاسو هیڅ ایمان نشته. بعضې وخت داسې ویډیو شیر شي په واټسایپ باندې چې بنده ورته حیران شي چې په دې کس کې، یعنی دا ویډیو دومره د ظلم سره څنګه جوړ شوی دی، آیا دی مړ وو او که ژوندی وو چې دا ویډیو وی جوړوو؟ څنګه خلک ظلم ته ګوري او د هغې ویډیو جوړوي؟ چې تاسو یو بدی وینئ نو د هغې د ختمولو کوشش وکړئ. داسې نه ده چې ویډیو جوړ کړئ، دا بې حسي ده. چې کله بنده ظلم ګوري، بدی ګوري، ګندګي ګوري، او بیا داسې وشي، یو وخت وو چې په ډرامو کې به په یو کټ کې دوه کسان چرته نه خیل، ښځه خاون، او نن وګورئ څه حال دی. د هغې وجه دا ده چې مونږ د دې خرابې د ختمولو کوشش نه کوو. نو دا شی ډېر سیوا شو، او دا دي خطوات شیطان، او دا دي خطوات شیطان، او مونږ ته ویلی شوي دي ولا تتبعو خطوات الشیطان، او تاسو د شیطان د قدمونو پیروي مکوي، یعنی دا غو په نقش قدم باندې مزي. شیطان چې دی په آرام آرام سره بنده انسان چې دی شیطان سکوي په آرام آرام باندې بنده گناه طرف ته بوزي، سټپ بای سټپ رو رو سیوا کوي، او بیا چا ته غلط کار غلط نه ښکاري، بیا هغه هر شی هغه اکسپټ کړي، هغه یې قبول کړي. نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر معاشره پاکه ساتي. دغه شان په ابو داود کې دی چې په کوم ځای کې د الله نافرماني کېږي او بنده په هغې ناراضه شي، نو هغه داسې دی لکه هغه چې هلته حاضر نه دی. لکه تاسو په یو ځای کې اوسئ خو تاسو د هغه ځای په غلطو کارونو باندې خفه یئ، تاسو په خوله باندې هم د هغې مخالفت کوئ، په زړو کې هم هغې ته بد ګورئ. که تاسو د لاسونو سره هغه نشئ منع کولی، لیکن تاسو د خپل طرف نه پوره کوشش کوئ، نو هغه داسې دی لکه هغه بنده چې په هغه ځای کې نه وي. او که هغه بنده په هغه ځای کې نه وي خو هغه په دغه کارونو باندې راضي وي، نو هغه داسې دی لکه هغه چې حاضر دی، لکه هغه چې د دغه بدو خلکو نه دی. لکه که یو بنده په یو بل ملک کې ناست وي او هغه وایي چې هوموسکسوالیټي چې ده، یعنی د سړو چې د سړو سره کوم تعلق وي، چې په دې کې سوبدي نشته، دا د دوی حق دی، دوی دغه شان جوړ شوي دي چې څو کوي نو کوي به، یعنی هغوی ته دا غلط کار صحیح ښکاري، نو دی داسې دی لکه دی چې د دغه خلکو نه دی. یعنی د خبرې مطلب مې دا دی چې که تاسو په یو ځای کې غلط کار ته غلط وایئ، نو بیا تاسو د هغه غلطو خلکو نه یئ، او که تاسو لرې هم یئ خو تاسو د غلطو خلکو غلط کار تاسو ته صحیح ښکاري، نو بیا تاسو هم په هغه خلکو کې شامل شوئ. په ابن ماجه کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله خطبه کې فرمایلی دی چې خبردار، یو شی دی بنده د چا د هیبت نه د حق خبرې کولو نه منع کوي. یعنی خبردار، یو شی دی بنده د چا د هیبت د حق خبرې کولو نه منع نه کړي. څه مطلب؟ یعنی د چا نه دې دومره نه ویریږي څوک چې حق خبره نشي کولی. او چې دا خبره حضرت سعید خدری رضی الله عنه واورېده، نو هغو وژړل. هغه وایي چې افسوس، مونږ په داسې موقع باندې د خلکو په هیبت کې راغلی یو، او مونږ د خلکو په ویره کې راغلی یو، او خبره مو نه ده کړې، او مونږ خو نن د هر چا نه ویریږو، نه مونږ له څوک نفر راکولی شي او نه نقصان، خو بیا هم مونږ د خلکو نه ویریږو، او ویریږو په دې وجه چې بنده برانه ناراضه شي. الله خیر دی که ناراضه شي. حضرت علی رضی الله عنه د حمد او ثنا نه پس په یو خطبه کې وفرمایل چې ای خلکه، ستاسو نه مخکې خلک په دې وجه باندې هلاک شو چې هغوی به ګناهونه کول، او د هغوی عالمان او الله والا به خاموشه وو، او چې کله دا عادت په هغوی کې پوخ شو، نو الله تعالی هغوی له رنګ رنګ سزاګانې ورکړې. پس تاسو له پکار دی چې تاسو د ښه کار حکم ورکوئ او د بد کار نه خلک منع کوئ، د دې نه مخکې چې په تاسو باندې هم عذاب راشي کوم چې ستاسو نه په مخکې خلکو باندې راغلی وو. او دا یقین ساتئ، د نیکۍ حکم او د ګناه نه منع کول به نه ستاسو روزي کموي او نه به تاسو مرګ ته نږدې کوي. تاسو ویریږئ که نه، چې خو ستاسو روزي نه کمیږي د دې سره، او نه څوک ستاسو روزۍ له نقصان درکولی شي، او نه تاسو مرګ ته نږدې کولی شي، ځکه چې ستاسو د مرګ وخت په خپل مقرر وخت باندې راځي. د انسان د ټولو نه غټه ویره مرګ کیدی شي، یا دا چې ما به څوک مړ کړي. الله اکبر. دغه شان په ابن ماجه کې دی چې په تاسو کې د خپل ځان بې عزتي نه دي کول پکار. نو خلکو ته نه تپوس وکړو چې یا رسول الله، څوک خپله بې عزتي څنګه کوي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله تاسو خلاف شرع یو کار وینئ، یعنی ګناه والا کار ووینئ، چې کله تاسو خلاف شرع امر ووینئ او هیڅ ونه وایئ، ځکه چې ستاسو نه به تپوس کیږي چې په فلاني موقع باندې ولی خاموشه وي. هغه به وایي چې یا الله، زه د خلکو په وجه باندې خاموشه وم. نو الله تعالی به وایي چې زه د ټولو نه زیات حقدار وم چې تا زما نه ویره کړی وې او ته د خلکو نه ویرېدې. نو د دې ټولو حدیثونو نه د نیکۍ د حکم ورکولو د اهمیت پته لګي او د بدۍ نه د منع کولو، او لکه ما چې درته ووی چې بنده دا کار نه کوي نو عذاب راځي، او د عذاب قسمونه مونږ وینو او عذاب په مونږ راغلی دی، مسلط شوی دی. ځکه چې یو مؤمن ډېر سینسیټیو وي، هغه بدی نشي لیدی، هغه بدی نشي برداشت کولی. او ګورئ، په هره جمعه باندې مونږ سورة الکهف وایو، او هغه څه شی و چې موسی علیه السلام به زر زر ووی. حضرت خضر علیه السلام هر څه د الله تعالی په حکم سره کول، لیکن هغو ته داسې ښکارېده چې دی غلطه کوي. نو دی به بار بار ټوکو چې دا ته څه کوې، تا یو ماشوم ولې قتل کړو، دا تا څه وکړل چې په کښتۍ کې دې سوری جوړ کړو او د هغې مالک له دې نقصان ورکړو، حالانکه هغو زموږ نه کرایه هم نه اخستی په کښتۍ کې د تلو. دا دې څنګه او ولې دې وکړل؟ ځکه چې د بدۍ کارونه داغونه نشو برداشت کېدی. نو یو مؤمن د بدۍ د لیدو سره په قلاره نشي کېناستی چې هغه خاموشه شي او هیڅ ومونه وایي. هغه بیا داسې نه وي که نه چې څوک څه کوي نو کوي به، زما څه کار دی چې دوته خبره کوم. ځکه چې داسې خلک خودغرضه وي او بې خوږ وي او بیا د هغوی دعاګانې هم نه قبلېږي. لبئس ما كانوا يفعلون، څومره بدی ده چې څه وو چې دوی کول. یعنی الله تعالی دې کارونو ته ډېر بد وې څه چې دوی کول. چې څه به دوی کول؟ د الله تعالی نافرمانی، د خلکو سره ظلم او زیاتی، او بدی به یې کولې، او بدی به یې لیدې خو په آرام باندې به ناست وو. یعنی د الله تعالی نافرمانی، د خلکو سره ظلم زیاتی، او بدی به یې لیدې خو په آرام باندې ناست وو. ترا کثیرا منهم یتولون، تاسو به وګورئ چې ډېر خلکو له هغوی نه یتولون الذین کفرو، دوی دوستی کوي د هغه خلکو سره چا چې کفر کړی دی. هغه وخت د مشرکین مکه والو سره دوی له پکار وه چې د مسلمانانو طرف ته راغلی وې، د مسلمانانو سره یې دوستۍ کړي وې، ځکه چې دوی ته پته وه چې د هغوی سره کتاب دی او د هغوی رسول چې د هغوی کتاب یې منلی وې او د هغوی رسول یې منلی وې. نو د دې په ځای باندې هغوی په کافرانو پسې منډې وهل شروع کړل. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم، څومره بد دي چې دوی مخکې ولېږل. دا یو عمل دی که نه؟ دوستي کول یو عمل دی. او ګورئ، د ولایت دوستي هغه دوستي وي چې هغه ډېره د زړه دوستي وي، چې په دې کې بنده ته هغه بل کس خپل مددګار ښکاري چې دی به زما مرسته کوي. نو دا څومره بد عمل دی چې دوی د خپل ځان دپاره مخکې لېږي. یعنی الله تعالی طرف ته چې دوی کوم عمل کوي او هغه لېږي. هر بنده الله تعالی طرف ته عملونه لېږي خپل، څوک ښه عملونه لېږي او څوک بد. دا بدۍ کول او په دې باندې ښه په آرام سره عمل کول چې بنده ښه په راحته باندې وي، چې کله د الله په بندیانو باندې ظلم کېږي، نافرمانۍ کېږي، او دا ټول هغه بد عملونه دي چې دا مخکې لېږي. ان سخط الله علیهم، دا چې الله ناراضه شو په هغوی باندې، یعنی الله د دوی د عملونو په وجه ناراضه شو. وفي العذاب هم خالدون، او په عذاب کې به هغوی همیشه اوسیږي. الله اکبر. الله تعالی په سورة الحشر کې فرمایلی دي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. دا د سورة الحشر په 13 آیت کې دي چې اے ایمان والو، د الله نه وویرېږئ او هر نفس دې وګوري چې هغه د سبا دپاره ځان له څه لېږلې دي، او دې الله تعالی طرف ته څه لېږي. هغه کارونه چې الله تعالی ناراضه کوي، او هم دا وجه وي چې بیا الله تعالی لعنت راشي. نو سبا لري نه دی، بنده د دنیا نه لاړ شي او په آخرت کې قدم ایښودو والوي او د الله د ناراضۍ آثار شروع شي، چې د حد نگاه یعنی کوم ځای ته چې نظر رسی پوری فرشتې په نظر راشي، نو داسې انسان چې فاسق او فاجر وي هغه لا په کور کې پروت وي، کور والا وسره وي، او فرشته هغو ته وایي چې ای ناپاکه او خبیس روح راوزه د الله ناراضي او غصې طرف ته، هغه ستا انتظار کوي. لا خو په دنیا کې دی پروت دی، کنکشن یې لا کټ شوی نه دی، او د رخصتۍ نه مخکې ورته د دې خبرې پته ولګي، او چې کله هغو ته دا خبر میلاو شي نو ولې هغه به تلو تیار شي، ولې هغه به تلو ته تیار شي؟ هغه تلل نه غواړي، لیکن هغه څه کولی شي؟ اوس وخت خو ختم شو، اوس خو نه هغه توبه کولی شي او نه الله راضي کولی شي، اوس هغه اونیوی شو. او چې کله د هغو روح دا خبره واوري، یعنی چې کله د هغو روح دا خبره واوري، نو د هغې روح نو د هغو روح چې دی هغه سکونډي، یعنی د هغو دننه جسم چې دی د هغې نه وتل نه غواړي، ځکه چې هغو ته پته ده چې مخکې عذاب را روان دی، ما خو الله تعالی ناراضه کړی دی. نو په اولنۍ مرحله باندې هغو ته پته ولګي چې تا الله ناراضه کړی دی او هغه ستا انتظار کوي. سوچ کوي چې د داسې بنده به بیا څه حال وي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړه چې دا غو روح بیا څنګه وزي. مثال ورکړی دی لکه چې یو لونده وړی ده او په هغې کې ګرم سلایی وټومبلی شي، نو هغه وړی په سلایی پورې اونخلي، او چې بیا څوک هغه سلایی راوباسي نو څه کیږي؟ هغه وړی تار تار شي او ختم شي. نو دغه شان فرشتې د هغو د جسم نه روح په زوره باندې راوباسي او د هغو به څه حال وي؟ ای الله، مونږ د ایمان په حالت کې د دنیا نه اوچت کړه، او په داسې حال کې چې تم زمونږ نه راضي شې. ای الله، مونږ په دې دنیا کې هم د خپلې ناراضۍ نه محفوظ وساتې، او یا الله د مرګ په وخت کې هم. او چې کله د مؤمن روح د وستو د پاره، یعنی د مؤمن د روح د پاره د وستو د پاره ملک الموت راشي، فرشته راشي، او د دو کور والا د دو سره وي، خو هغوی ته پته نه وي، فرشته ورته وایي چې ای پاک روح را زو چې ای پاک روح را اوزه د خپل رب د رضا د طرف ته. یعنی فرشته ورته څه وایي؟ چې ای پاک روح را اوزه د خپل رب رضا طرف ته، د هغو مغفرت طرف ته، هغه ستا انتظار کوي، د هغو مغفرت ستا په انتظار کې دی. نو د هغه روح د وتلو به څنګه حال وي؟ هسې خو روح وتل یوه ډېره ګرانه مرحله ده، خو دا روح وایي چې ما زر وباسه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مثال ورکړی دی لکه د څرمنې بیګ چې وي، یعنی یو مشک. پخوا په زمانه کې به خلکو اوبو په مشک کې خودې، د هغه مشک چې خوله کولاو شي نو غرغر د هغې نه وبوزي، نو هم دغه شان هغه روح د جسم نه راوزي، ځکه چې هغو ته ډېر غټ زیری میلاویږي د الله د بخنې او الله تعالی د رضا. او چې چا بد عملونه کړي وي نو هغو ته به فورا پته ولګي چې بیا داسې عملونه څومره بد وي چې د هغې سره د الله ناراضي میلاو شي بنده ته، او دا د همیشه د پاره عذاب دی چې څوک داسې کارونه کوي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، او کچری هغوی ایمان راوړی په الله او په نبی باندې، یعنی په نبی باندې، دا خبره یهود ته کیږي. لیکن ګورئ، دا د ټولو دپاره ده، دا خبره د داسې خلکو سره دوستی کول، د هغوی سره تعاون کول او خوږې دوستانې کول. الله تعالی فرمایلی دی چې که هغوی په الله او نبی باندې ایمان ساتلی، نو ولې په دې کې غیرت نه و چې هغوی زما د الله سره داسې دي، او دې زما د الله او زما د نبی نه انکار کوي، زه څنګه د دوی سره دوستي وکړم؟ کچرې دوی په الله او نبی باندې ایمان راوړي. وما انزل اليه او په هغه سوچي په دې نبی باندې نازل شوی دي. ما اتخذوهم اولیاء نو د دوی به چرته هم خپل دوستان نه و جوړ کړي، نو دوی به هغوی چرته هم خپل دوستان نه و جوړ کړي، یعنی اهل مکه والا مشرکین چې وو، مشرکین مکه. ولكن كثيرا منهم فاسقون، لكن مسألة دا 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 دي چي اكثر پاغوي كي فاسقان دي، دا الله دا اطاعت نوتي دي او دا غوي پروانشتا، او بيا دا غينا پس پاخير كي وفرمايلي شو لتجدن. اس دا يو آيات چي دي نو دا پا اصل كي دا بلي سپاري سر تعلق ساتي، چونكي دا سپاره نن مون ختمو نو دا آیت به اوایو، لیکن په بل سبق کې به بیا تاسو د دې کنیکشن یعنی د دې تعلق وګورئ، نو بیا به پرې ښه پوه شئ. لتجدن اشد الناس عداوه، البته ضرور تاسو به وګورئ د ټولو نه زیات سخت په عداوت کې په دشمنۍ کې. للذین آمنوا، د ایمان والو سره په دشمنۍ کولو کې به څوک زیات دشمنۍ کولو والا بیا مؤمنی، یعنی ایمان والو سره په دشمنۍ کولو کې به څوک زیات دشمنۍ کولو والا بیا مومی، کوم قوم؟ الیهود والذین اشرکوا، الیهود والذین اشرکوا، یهودیان او هغه خلق چې چا شرک کړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم یهودیانو به ډېر پټ پټ سازشونه کول، دغه شان مشرکینو هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ډېر زیات د نقصان ورکولو کوششونه کړي وو، نو د دوی دشمنۍ د حد نه سیوا شوي وې. او نن هم که تاسو په دنیا کې وګورئ نو دا دوه قومونه داسې دي چې په مسلمانانو باندې رایخي دي او وهي، یا یهودیان دي او یا مشرکان. ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، او البته ضرور بتاسو بیا مومیدتولن نزدې په محبت کولو کې د ایمان والو سره هغه خلق چې څوک وایي چې موږ نصارا یو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کله هغه امام جعفر تیار رضی الله عنه لیږلی و حبشه طرف ته سره د نورو اصحابو، نو نجاشی دا غوی سره ډیر ښه سلوک کړی و. دغه شان چې کله نجاشی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته خپل وفد را لیږلی و او دا غوی سره څه شوي وو، نو هغه به هم موږ په راروانه سپاره کې وایو انشاءالله. نو د دې زړونه نرم وي، او د دې وجه څه ده؟ ګورئ، د دوی په کتابونو کې هم لیکلی دي چې تاسو له څوک یوه څپېړه درکړي نو تاسو ورته بل مخ ورمخکې کړئ. دا نه ویلی کېږي چې عیسایان ستاسو سره ډېر زیات همدرد دي، کمپیر شوي دي. یعنی دلته دا خبره شوې ده چې د مشرکینو او یهودیانو په نسبت عیسایان بیا هم یعنی د دوی دشمني کمه ده ستاسو سره، او په محبت کې د هغوی نه ښه دي. لیکن داسې نه ده چې د دوی په زړونو کې د اسلام لپاره سوشته دی نه، او یا دا چې د اسلام سره دوی ډېر ښه دي. د هغه وخت نجاشي او د هغو ملګري بیا مسلمانان شوي وو، ځکه چې مخکې د هغوی صفات بیانیږي، او دا خبره په هر نصاره باندې فټ نه راځي، بلکې د هغوی صفات څه دي؟ ذلک بأن منهم قسیسین، او د دې وجه دا ده چې بېشکه په دې کې علما دي، عمل والا علماء، ورهبانا وانهم لا يستكبرون، او پدی کی داسی هم دی چراهی باندی ده هغوی د دنیا سلالچ نشته، او د یهودیانو فکرونه بداو چې کوم مسلمانان شونو بیا به پمون باندې سوک سو کوي، او پدی عیسایانو کی راهبان وی، هغوی دنیا پریخی وی او د الله په عبادت کی لګیدل وی، او دا غوی د عهدو و غیرت تما او لالچ نشته. وأنهم لا يستكبرون، او بشک پاغوی کی لوی او تکبر هم نشتا. په یهودیانو کی ډیره لوی ده، هغوی ته ځان ډیر اوچت ښکاری، چې زمونږ نه څوک خشته دی نه. او په عیسایانو کې دا دوه سیزونه نشته، د دنیا لالچ پکې هم نشته. دا راهب قسمه خلق دی، علما پکې هم دي، په دې کې تکبر نشته. او چې په چا کې دا درې صفات وي نو په دې وجه په هغوی کې هغوی په مودت کې مسلمانانو ته نږدې وي. نن خو داسې عیسایان دي چې هغوی ته د خپل دین پته نشته، لیکن چې څوک داسې وي نو د هغوی په زړه کې نرمي وي د مسلمانانو دپاره. لیکن دا دوه قومونه چرته هم د مسلمانانو سره ښه نه وي، یهودیان او مشرکین. تاریخ وګورئ، تاسو ته به د دوی د دشمنۍ پته ولګي. په مشرکانو کې هندوان، بود مذهب والا، ټول په دې کې راځي. لیکن دا په یو عام فرد باندې مه فټ کوئ تاسو، پلیز. ځینې خلک وایي چې زما خو یهودي ګاونډی دی او ډېر ښه دی. نو ګورئ، دا د یو کس خبره نه کیږي، د قوم خبره کیږي. ایز ا هول په قوم کې ښه هم کیدی شي، لیکن زیات داسې دي. او اوورآل عیسایان چې دي نو هغوی ښه دي، نو هغوی ښه دي د دې دریو کوالټیز یعنی صفاتو په وجه. نو دا هغه کریسچنز د هر کریسچن او یهودي خبره نه ده چې د دوی څنګه رویه وي د مسلمانانو سره. دغه شان هر قل مسلمان شوی نه و، خو د هغو په زړو کې نرمي وه د مسلمانانو دپاره. دغه شان یو بل کریسچن بادشاه و، هغو مسلمانانو له تحفې رالیږلي وې، او حضرت ماریا قبطیه یې هم رالیږلي وه. دوی اسلام نه و قبول کړی. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی له د خطونو په ذریعه دعوت ورکړی و چې تاسو اسلام قبول کړئ، خطونه یې ورته لیږلي وو، لیکن د هغوی په زړو کې نرمي وه د اسلام دپاره، د نورو په شان نه وو. نو دا یو فرق زه تاسو ته تا د تاریخ په حوالې سره بیانوم، او دغه شان په هره زمانه کې شوي دي. الله تعالی دې د دې آیتونو په صحیح طریقې سره د پوهېدو او د عمل کولو توفیق مونږ لرا کړي. الحمدلله، نن ستاسو شپږمه سپاره مکمل شوه، که ژوند وو انشاءالله. او د الله تعالی نه مونږ دا دعا کوو چې یا الله مونږ له همت را کړې د صحت سره، او الله دې راله عافیت والا ژوند را کړي چې مونږ دا کار مکمل کړو. الله دې هغه ورځ هم راولي چې تاسو دیرشمه سپاره چې دا مکمل کړئ. الحمدلله، ستاسو بیا شپږ سپارې مکملې شوې په دې دوران کې. او دا وخت تاسو هسې هم ضایع کولی شو. او د ټولو نه غټه مبارکي د هغوی ده چې چا هر لیکچر اورېدلی دی او هر آیت یې سیریس اخیستی دی، او ځان له د عمل خبرې اخیستې دي د هر آیت نه. ماشاءالله، الله تعالی چې د چا د ښه اخلاق سره دا آیتونه ویلي دي، نو د هغوی دپاره دي مبارکي، نو د هغوی دپاره مبارکي ده. نو د دې نه مونږ ته زده کول هم دي، او دا علم د شوق سره اخیستل دي. دا علم د شکرګزارۍ د جذبې سره اخیستل پکار دي چې ای الله، ستا شکر دی مال دې توفیق راکړو چې زه دومره قابله شم او دې ځای ته راورسېدم. ای الله، ما ته عمل آسان کړي. امین یا رب العالمین. نو د دې دعاګانو سره مونږ ته مخکې تلل دي، او ورسره عمل هم کول دي. کوششونه به هم کوو او دعاګانې به هم غواړو. نو الله تعالی براله ضرور کامیابی را کوي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.